السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون لومړۍ نیټه دا ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمه په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له نجیبا میرا
په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ټیم د وسلوالو برید کې یو سرتیر وژل شوی د پاکستان حکومت د پېټرولو بیا ټیټ کړه او امریکا له اوکراین سره نوی دفاعي مرستې اعلان کړې اهم د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو کې وژل شو دی د پاکستان د پوز د عامه خبرتیا د ادارې ISPR په وینا دا پی خبرون شوې ده چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نخه کړي خو هغوی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د لټون عملیات روان دي او د پولیو مهم هم جاري دی تحریک طالبان پاکستان رسنوي ته په استول شوي بیان کې ویلي په سپین وام کې پر سرتیرو برید کړی او ورته مرګ ژوبل اړولې خو شمېر نه دی ښودلی هلته په میرام شاه کې د پوځ یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال اړیو ته وویل پرون په دوسلې سیمه کې په یوه بله کاروایۍ کې دوه وسلوال وژل شوي دي په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ اخو ډب زیات شوی دی د بلوچستان حکومت وایي د صوبې ولس ته د صحت کارډ ورکولو لپاره ټولې چارې مکملې شوې دي او ډېر ځر به ولس ته د اسانتیا برابره شي د یادې صوبې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د مئی په 1 د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره په دې اړه یو تړون لاسلیک کړی دی د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسدالله کاکړ وایي
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارډ لري غریب دی امیر دی شزه د الک دی انجلی دی اهل دی یو فیملی د پاره به تر لس لک روپی پورې د کال خرچې ګورنمنت برداشت کوي
اسدالله کاکړ وایي د بلوچستان حکومت د صحت کارډ پروګرام لپاره سخت کال 15.8 کروڑ روپی بیلی کړی دی د پاکستان حکومت د تیلو د بایو د ټیټولو اعلان وکړ د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د اعلان پرونو کړ چې تر مخه د پېټرولو بیا د لیټر په 70 روپۍ ټیټه شوی او اوس بیا 222 روپۍ فی لیټر وي دا بیا دم غړې ته د 29 لپاره ټاکل شوې ده اسحاق ډار وړاندې ویل د ډیزل بیا د مې پښپړه سما د لیټر په سر 10 روپۍ کم کړل شوی او اوس یې 25 روپۍ نور هم کموي او په دې توګه د یو لیټر ډیزل بیا به اوس 253 روپۍ وي حکومت د خاورو د تیلو بیا د اوس لپاره کمه کړې نه ده خو د اسحاق ډار په وینا تیر ځلې د لیټر په سر 12 روپۍ بیا ټیټه کړې وه او د اوس لپاره به یو لیټر د خاورو تیل په 144 روپو وي امریکا له اوکراین سره د لانورو پوځي مرستو اعلان وکړ د مئی په 1 د واشنگټن لخوا دا مرستې پر داسې مهال اعلان شوې چې په روسیه کې دننه بریدونه زیات شوي دي د مرستو په دې تازه لړۍ کې د پیټریاټ هوایی دفاع بیټریانې مهمات او نور دفاعي توکي شامل دي په عین حال کې د اوکراینیو چارواکو ویلي چې د اوکراین په ډونیسک او خیرسون سیمو کې د روسیې د ځواکونو لخوا په حملو کې په مجموعي ډول 2 وژل شوي دي اوکراین سره د دفاعي مرستو کچه د 300 میلیونو ډالرو په اندازه ده او اعلان یې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی وکړ د مرستو په دې کڅوړه کې د پیټریاټ سربیره د الوتکو ضد سټنګر سیستم د لوړ خوځښت توپچی راکټ سیستمونو لپاره توغندي د ټینکونو مهمات او نور تجهیزات شامل دي او د افغانستان وتلې کرکټ ستوري راشد خان د سریلانکا خلاف په لومړیو 2 کې نه لوبیږي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې راشد خان د 4 په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا پر وړاندې لومړیو 2 کې نه لوبیږي د بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي راشد خان له تیرو 2 راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا IPL په سیالیو کې 12 ترسره کړې دي د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو لړۍ به د جون میاشتې په 2 پیل شي د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل په خبرونه کې به واوري په تورخم کې د طالب او پاکستاني او چارواکو ترمنځ د تجارتي اړیکو د ښه کولو په موخه غونډه شوه
سلو پروسیس روان دی مون دی نن میٹنگ کې دا خبره کړې دي چې مهرباني وکړئ دا تاسو سٹاف زیات کړئ او سلو پروسیس دی حاضر نظر وکړئ چې دا کارونه زیرو شي.
د بلوچستان حکومت ولسته د صحت کارت سہولت ورکوي، یو ډاکټر یې پاړه وای
د مریض لپاره شوی پیدا د مریض دغه سی داخل سی بیا خو یو سرجری وکړي د پوس کې نه راځي هغه سرجری مریض ته ډیره واره خور.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په پاکستان غږ کړی چې د سیاسي ناندرې پر مهال د نیول شو کسانو مقدمه د په ملکی عدالتونو کې چلوي. په کورما کې د سکولونو بندېدو ځایي خلک اندېښمن کړي.
لوکل استاد کرامو چې کوم امتحان واخسته ایموي مشمانو کال په دې کې ځای شو ونه خسته شو نور خلکو ته روډونه بالکل فل سکیور دي ایموي پر روډونه کوم څه سکیورټی نشته.
دا او نور رپورټونه په دې خبري غړی کې اوریدل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د طالب او پاکستانی او چارواکو ترمنځ د تورخم په سفری نقطه کې په یو غونډه کې د تجارت او نورو مسایلو په اړه خبرې وشوې. افغان طالبانو له پاکستانی چارواکو غوښتل چې د افغان مریضانو او مسافرو تجارتونو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانی پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مسؤلین هم وایي چې په تورخم کې د ګډوډۍ، کمو سهولتونو، ټرافیکي بیروبار او د ګمرکي چارو د سست نظام له وجې د دواړو خواوو ترمنځ تجارت کم شوی دی. موضوع نور تفصیل له فرهاد چینوارینه.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم انچارج حماد علی د مئی پیو درشما مشال ریډیو ته ویل چې دوی په صفر نقطه باندې افغان طالبانو د غوی کسٹم او نور محکمو او د دارانو سره غونډه کړې او په دې کې هلته په تورخم کې په دوړخیز تجارت کې را پیدا شو ستونزو باندې بحث کړای
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ایکسپورٹس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ٹرانزٹ کو کس طرح سے سموتھ کیا جائے.
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پتور خم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالو نہ ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تھا اوڑی. پاکستان لوری تبا کسٹم او امیگریشن عملا زیادہو چھ مالو نہ زر کلیر کوی او سکینر بہم زیادہو او حاغ ماشومان چھ پچائل لیبر یا ماشوموالی پا مزدورے وقتا دی او دوار خواو تا دا کاچاکی مالو نو گنڈ دی اڑوی چې هغه هم کنټرول کړو او وی ژغورو. د افغان ناروغانو پاکستان ته در داخلي دوش میره زیاتولو او هغوی سره یوازې په تذکره باندې د یو خدمتگار د راتګ موضوع هم پکې وسیړل شو. چې کوم ستونزې موږ په خپل هوارولې شو نو هغه زر ملکو او چې په کوم موضوعاتو باندې نورو محکمو سره مشوره کړل وي نو هغه لپاره وخت غواړو او بیا په بل غونډه کې پرې بحث کوو.
نیکسٹ میٹنگ میں اسے ڈسکس کرتے ہیں.
دا پاکستان و افغانستان گڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایع خونے ڈائریکٹر ضیاء الحق سرحدی وائی چی دا محل پتورخم مختلف وجوہات لاملا دوڑخیز تجارتی حجم رقم شوائے
خاص کر دی کہ ایف سی چونکہ دا بارڈر مینجمنٹ ایف سی سر دے دا این ایل سی دے پولیس دے کسٹم دے کوارنٹائن انٹرمیڈیجس وغیرہ دی ایف آئی اے دے پولیس دے اور دیگر محکمے دی یعنی کہ ہر یو محکمہ دے تا پروسیس کئی خپل چیک کئی ہو دے بنے ڈیر ٹائم لگے گی دے وجہ سرا دا ڈیر سلو پروسیس روان دے منگ دے نن میٹنگ کے دا خبر کرے دے کہ مہربانی کی دا تاسو اسٹاف زیاد کئی اور دا کم سلو پروسیس دی دیو تا دا سو مہربانی کوئی حاضر نظر روکی کی دا کارونه زیرو شو.
په دې غونډه کې افغان طالبانو د هغ غاړي تورخم کمیسار اسمت الله پاکستانی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې افغانستان نه کوم غاړي پاکستان ته اوړي هغه ته د لارې خلاصې وساتل شي او ټرافیکي ستونزې دې هوارې کړل شي او ناروغانو او عام وګړو ته دی د بغیر پاسپورت او ویزې یعنی یوازې په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسی عملی شوې. هلته د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې این ایل سی چارواکی وای چې په تورخم کې یو جدید ټرمینل جوړیږي او چې کار پرې مکمل شي نو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي. فرحات شنوارے، مشال ریڈیو، خیبر.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د وړیا علاج لپاره د صحت کارت ورکولو ټولې چارې مکمل کړي او ډیر زر به ولسته د اسانتیا برابر شي. د دوی په وینا د اسانتیا به د هرې هغې کورنۍ لپاره وي چې په نادره کې د بلوچستان شناختی کارډ لري. د صحت کارت پروګرام چارواکي وای د دې لپاره وار له مخه پیسې بیلې کړل شوي. ډاکټران وای د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارت ورکولو لپاره د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسدالله کاکړ بیګا مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا په دې اړه له شناختی کارت ورکوونکو ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و. اسدالله کاکړ وویل ل سټیټ لایف سره د شوی تړون لمخي باید په درو میاشتو کې صحت کارت خلکو ته ورسیږي، خو د په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسدالله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یاد کورنۍ تر لسو لکو د علاج خرچ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارت لري، غریب دی، امیر دی، شزه دا، الک دی، انجلی دا، اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه مجب پریمیم سټیټ لایف ته ورکوو. د دې په بدله کې به هر فیملی خفتای نه خواسته نه جوړه سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن دی، کمپلیکیشن دی، ټیسټونه دی، دغه شان د پاره به په هر فیملی چې د یو فیملی د پاره به تر لس لک روپۍ پورې د کال خرچې گورنمنت برداشت دی. پګر د ملک به 1200 اسپیتالو نه یې، په دې کې به تقریبا 60 اسپیتال په بلوچستان کې وي.
اسدالله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلی کس به خپل شناختی کارت ورکوي او د هغوی له خوا تر پخلی وروسته به یې علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په حیث د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي، خو اسدالله کاکړ وای د بلوچستان حکومت د صحت کارت پروګرام لپاره سږ کال 15.8 کروڑ روپۍ بیل کړی دي او له دې وروسته به د کال 6.5 روپۍ له کلنی بجټ ورکوي. د دې په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی، نو ځکه شای په راتلونکو کې لګښتونه تر 6.5 روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وای په خوا هم داسي او تجربه سوي وا او په هغه وخت کې به روختونونو ځکه د داسي کارت لرونکو ځان کاتی چی بیا بیا د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي. خود د په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري.
د مریض لپاره ښه دی، پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجري وي کیسه وي د په وس کې نه راځي، هغه سرجري مریض ته ډیره واره خوري، خو ها کله کله بیا دا وي مریض د او پی ډی مریض وي، بس دغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه دغه بیا ما ته دوا نه راکړي، بیا نو ډاکټر مجبور کی نه پر خبرو باندې.
د پوستکی یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلې دونکو صحت کارت به په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکي ناروغي ولري. د په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکن چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایا نه ګران دي، نو دا چې کوم هیلت کارت ګورنمنت بلوچستان شروع کړی دي نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارت. اور زمرد د پوستکي د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمرد د پوستکي ناروغي چې کوم علاج کوم دوايا نه یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسدالله کاکړ وویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600,000 کورنۍ ثبت شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارت ورکړیو کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللیو.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مې نه همې پیښو په تړاو د نیول شو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شو کسانو مقدمې دې په سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مې په یو دیرشمه په یو بیان کې ویل چې د مې په نهمه د تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته په مظاهرو کې د نیول شو درې دیرش کسانو کیسونه پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقوقو پاړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. د پاکستان حکومت وایي چې اوازې درې دیرش کسانې د مینهمې پیښې په تړاو پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. تفصیل په دې رپورټ کې. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په یو دیرشمه په بیان کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د مې په شپږویشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د مې نهمې د پیښو په تړاو درې دیرش گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلیو دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پرمخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو مهمو سرکاري سامانونو کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1952 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 لمخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر پیټریشیا ګاسمنویل د پاکستان د حکومت ذمہواری ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بېطرفه سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا ګاسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټې طریقې کاروي چې د انساني حقوقو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونه شي، په هغه صورت کې هم نه که د پوځ خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوځ د ګاسمن د دغه بیان په اړه څه نه دی ویلي. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوځي عدالت د کاروایی په اړه وفاقي حکومت له پوځه پوښتنه نشي کولی.
په آئین کې یو تحفظ ورکړی شوی دی فوجیانو ته. تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي، که تاسو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په املاکو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په فوج کې چې دی خبره وي، نو هغې دپاره ځان له د هغې عدالت په آئین کې د دې دا گنجایش ته دی چې بطورې یو فوجی یو کرنل یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي، د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډامنټل رایټ تپوس نشي کول. د وفاق ایجنسیانې دي او په دې باندې دوی ته تحفظ حاصل دی. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سیویلین که چېرته وي هغې د وفاق خلاف هغه کوي، نو هغه خلاف به کاروایی.
په پاکستان کې روان کال د مې په نهمه وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهرې وشوې چې پولیسو د القادر ټرسټ په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسی املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور نیول. هیومن رائټس واچ نیول شو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه او پخواني وفاقي وزیر افتخار ګیلاني مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایی سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازت ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې عدالت لتی کاروای په پوځي عدالتونو کې وکړي.
وای خپل ځای وای کومندان راځي چې فوجي عدالت کې هغه فیر ټرایل نه یې چې کوم فیر ټرایل سیویلین عدالتونو کې. بٹ هاوینګ سېډ دټ اوس دا تاسو خپل ویل چې هغه پروژه مې ریکي خلا پارلمان کې خلا چې دا د قسمه جرمونه فوجی عدالت کې هم ٹرائی کې دی شي او هغه جوش آیا دا کنه دا هغه اوس هغه سیس هم نشو ویله کو پروویژنل شته کنه نو دا دیر نوٹ ڈوئنگ اینی تھنگ الیگل.
حکومت ویلی هغه کسان چې نیول شوی او پتا او تریخوالی تورن دی په غیر فوجی عدالتونو کې به خلاف کاروایی کیږي. خو دا هغه کسانو خلاف په فوجی عدالتونو کې کاروایی کیږي چې فوجی تاسیسات باندې ورغلی وو. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورٹ او های کورٹ کې د اپیل حق لري. پوز زمینه هم یو لسمه تر پیښو شاوخوا یو نه وروسته اعلان وکړو چې د پوزي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوزي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوزي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او داوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیه په پوزي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوزي عدالتونه فعال دي. اداره وای په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوزي عدالتونو د خپلواکې سارنې اجازه نه ورکړل شوې. پیټریشا ګوس مینوئل د غیر پوزي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمه پتری منګلو کې په استادانو تر برید روسته د بره کورمه شاوخوا 200 استادانو په سونی میشتو سیمو کې موجودو سکولونو ته د دندې ترسره کولو لپاره راورتګ انکار کړی. تر دې فیصلې روسته د منځنۍ کورمه تر 15 زیات سکولونه بند پاتې دي او ځینې نور د استادانو د کمی له مسلې سره مخامخ شوي. ځایي اوسیدونکو د خپل ماشومانو د سباون په اړه فکرمند دي او وایي چې د تعلیم محکمه دی یا خو استادان سکولونو ته راولي کدا سینشی کول نو نور استادان دې را بدل کړي او کدام ممکن نه وي نو پارزي بنیادونه دي د استادانو برتیا نه وکړي. بل خو چارواکي وایي ک خپل مشران ورته رضامندي خو دل نو پارزي بنیادونه د استادانو د نوو ګمارنو سره به یا د مسله حل کړي. د تاریخ اورګزی رپورت ته وکشه.
کوم بچی دی هغه سکولونو ته رسي او استادان ورکه نه وي نمود خپل بچي مستقبل لپاره ډېر زیات پریشان یو.
د ګوګنې انجنیر عبید چمکنی د علاقې سکول یې یوزل بیا تر بندیدلو پس د خپل ماشومان مستقبل په اړه فکرمند دی. د هغه په علاقې کې دوه سرکاري سکولونه دي چې پکې دوه میاشتې وړاندې تعلیمي هلې ځلې شروع شوې وې خو تر خونړي بریدونو پس هغه بیا تړل شوی دی. انجنیر عبید چمکنی د چهارشنبې پورز مشال لډیو ته ویلي په سکولونو کې موجود اته وړه استادان د برکور می سره تعلق لري چې په ډیره مشکلې ډیوټیانو ته راوستلی ول خو اوس یو ځل بیا انکار شوی.
هغه یو جی ایم ایس ګوګانی دی او جی ایم ایس ګوګانی دی میل فیمیل اور دوار سکولونه ا تقریبا یو 8-10 سال بعد مطلب فنکشنل شي وخت کې استادانو ډیټا نه وی مطلب غوونه غنه نو دیو جنا آرڈر جات په مشکلو باندې مو ای سی ڈی سی او متعلقہ حکم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ په تھرو باندې ډیر منډه تړې نه بعد هغه فنکشنل کړیو. نو هغه بهر حال دوی میاشتې هغه فنکشنل شو وشلی دو اخکی استادونو ډیپټ شروع کړلې خو اوس بهر حال بیا تقریبا یو 25 دین وشولې سیمو سکونه باندې.
په سلورم مې په تریمنګلو کې سلور استادان تر وجل کېدلو پس د برکور مې شاوخوا 200 استادانو په سنیمشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د سکیورټي مسالې په خاطر د ډیوټیانو لپاره نوورتلو فیصله کړي. تر هغه فیصله پس نه وازې د ګوګنې سکولونه بند پاتې دي بلکې د منځنۍ کور مې تر 15 زیات خونځي هم تړل شوی او ځینې نور د استادانو کمی له مسالې سره مخامخ دی. په منځنۍ کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو ته وای تعلیم محکمه د استادان سکولونو ته راولي کدا سینه شي کولای نو نور استادان دره بدل کړي او کدا هم ممکن نه وي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دی وکړي خو سکولونه بندول او استادانو کمی په مسله غلی نشي پاتې کېده.
کدا په دې سکولونو باندې دوی تعینات شوی دی او دوی دلته خپل تنخواني اخلي نو په کار چې دلته په دې سکولونو باندې دوی ډیوټي ورکي خو بیا هم کدا ته دارنګ مشکلات وي د سکیورټي په کار چې دوی اډمنستریشن نه هیلپ اخلي او په داسې کې توک نه جوړیږي چې دوی په دې یو وکی په بنیاد باندې دوی د سکولونو پرې دی د غلکه پرې دی.
د ترمنګل په سکول کې شی مسلک سره تعلق لرونکو استادان تر نه خکېدلو پس تعلیم محکمه د هغوی سکیورټي مسله د برکور مې په سکولونو کې لا تعینتی سره حل کړي. موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر لا فرید الله مسعود او پوښتل چې په منځنۍ کورما کې د استادانو کمی مسلې ته د حل لار څنګه ګوري. نو هغه په جواب کې وویل که خپل مشرانو ته رضامندي او خودله نو پرځي بنیاد د استادانو نوي برتی په کولو به یاد مسله حل کړي.
پروپوزل ورته جوړ کړي دی بجټ کې مې هم ورته کړي دی په پروپوزل کې مې ورته لیکلي دي چې فلحال کم دا ویکیوم جوړ دی د لپاره دا شپږ میاشتې کال بلکې دوه کال پورې کا مطلب کنډیشنل ګران د پی ټی سی هایرنګ د لپاره بجټ راکړي شي. نو فلحال به بیا په دغه لوکل خلق مونږ هایر کو سکولونه به روان وي.
په تریمنګلو کې ځینې بلواګرو تر هغه په سرکاري سکول برید کړي وو چې په نورکی کې نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنان وژل شوي ول. تر هغه پس حکومت د ضلع ټول سکولونه بند کړل، پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو، د مختلفو سیمو تګ راتګ لارې وتړلې او روان امتحانونه معطل کړل. کچو هم حالات تر خکیدلو پس هغه ټول بندیزونه لرې کړې شوي، خو د برکور مې استادان لا هم خپل سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره ندی واپس شوی. تاریخ کورک سے مشال ریڈیو پیخور.
اخوا د مومندو په سرکاري سکولونو کې تیر ورځ درسونه اخیری ورځ وو، سر لنه نه د ګرمۍ او رخصتي پیل شو. خدای سیمه په یو شمیر سکولونو کې لام د حکومت لخوا ماشومانو ته ټول درسي کتابونه نه دی ورکړل شوی. ماشومان وای چې په ټولګي کې دا غوې درې یا سلور کتابونه کم دي، بل خو د تعلیم څنګه چارواکي وای چې غوې لړ پړو چارواکو د کتابونو پوره غوښتنه کړې ده، خو په وینا معلومه نه ده چې څه وخت کتابونه ورته رسیږي. نور تفصيل د شانواز سرګزی په ریپورت کې واوري چې د زده کوونکو ماشومان مانو پاوازونو پیلیږي.
د مومندو په زیاتره سرکاري پرایمري سکولونو کې زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سرکاري سکولونو ماشومان بغیر د کتابونو سبق خوای، خو دوی به هم غواړي چې دوی ته د سرکاري وړیا کتابونه زر ورکړل شي. د کوزه مومندو یو کون سرکاري پرایمري سکول یو ماشوم مشال رډیو ته وویل،
ما شادي نوم د اقرب ډاګ مرازمه تمنګ ته سلور کتاب راکړې شو د ټول کلاس ته نه دی ورکړل شوی. موږ ته سلور کتاب راکړ شو دا راته خی او نور راته نه دی خودل شوی. وی دا برازي او دا نور سره نه ویل چې دا بل کرسته ویل را دي ټیم باندې ویل.
په مومندو کې د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم د سلور سو نه زیات سرکاري پرایمري سکول نه دي چې بګه د هلکانو او د جنکو دواړو سکول نه شامل دي. دغه سکولونو کې په هر ټولګي کې د دوه نه تر د څلور پورې سرکاري کتابونه کم ورکړل شوي. د سکولونو استادان وای دوی بیا بیا د نصابی بورډ سره رابطه کړي، خو تر د اخیری معلوماتو پورې ورته د کتابونو ورکولو کومه خبره نه ده کړې. د زده کوونکو ماشومانو پلورونه وای سرکاري کتابونه که په بازار کې هم ملاوي دي دوی واخستي، خو بیا هم دوی غواړي چې بچو ته سرکاري وړیا کتابونه زر ملاو شي. اقبال حسین هم د کوون سیمو اوسیدونکي دي. مشاد ریډیو ته وای
او دا مې دریم سلورم دل چې زم راځم چې کوم دې زما بچو ته چې کوم دې سلو کتابونه ملو دي او باقي چې کوم دې نه دي ملو. دا غره کال په نیمه مانی هوا ته دوی ته مقصد سلو کتابونه ملو دي باقي دوی چې نن راځي سبا راځي دې کې دا غره وخت هوا. حکومت دا وی کې چې را تاسو واړه راولې موږ سره داخل کې موږ تاسو ته هر څنګه دغه درکو کتابونه او پری درکو دغه پری درکو یو شنه ملاوي.
دغه سرکاري سکول مشر وستاس فرهاد حسین مشاد رډو ته وویل، نه یوازې د پرایمري سکولونه بلکې تر دغه لوړو ټولګیو ته هم سرکاري کتابونه په کم شمیر کې ورکړې شوي، او دغه حال بیا د مومندو د ټولو سکولونو دی. مومندو کې د پرایمري نه تر د هایر سیکنډري پورې څه 1500 او 80 سکولونه دي. شاوخوا دیرش پکې مدرسه او یا نور سکولونه هم شته چې کومو ته سرکاري وړیا کتابونه ملاویږي. فرهاد حسین زیاته کړه،
باقی چې کم کتاب کم راغلی دی نو دا غي مونږ بار بار ریمایندر کړی دی، خو تر اوسه پورې هغه کم کتاب مونږ ته نه دی ملو شوی. لکه په دریم کلاس کې مونږ ته سلور کتابونه ملو شوی، دا اصل کې اته کتاب دی. په دویم کلاس کې درې کتابونه تقریبا کم دي، هغه درې کتابونه لا تر اوسه پورې مونږ ته نه دی ملو شوی، په شرط دی چې مونږ درې میاشتې چھٹی نیم کیږي.
د محمدو تعلیمي محکمې چارواکي وای دوی خپل د کمو کتابونو ډیماند یا غوښتنه د تعلیمي بورډ نه کړی ده، خو نه ده معلومه چې هغوی له خوا به ورته کتابونه کله ملاو شي. د جون په اولنۍ نیټه د مومندو په شمول د پیښور د تعلیمي بورډ د لاندې په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې د ګرمۍ چوټیانې هم کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی. د غرمه دولسنی می بجې کې دون کې دی لند خبرونه بل نجیبا مې راوورو.
د شمالی وزیرستان په سپین وام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ د عامه خبرتیا د ادارې په وینا دا پیښه پرون شوې ده چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي، خو هغوی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي، په سپین وام کې پر سرتیرو برید کړی او ورته مرګ ژوبله اړولې، خو شمېره نه ده ښودلې. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې ولس ته د صحت کارډ ورکولو لپاره ټولې چارې مکمل شوې دي او ډېر زر به ولس ته دا اسانتیا برابره شي. د یادې صوبې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د مې په 1 د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره په دې اړه یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د پاکستان حکومت د تیلو د بیو د ټیټولو اعلان وکړ. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار دا اعلان پرون وکړ چې تر مخه د پیټرولو بیا د لیټر په 70 روپۍ ټیټه شوی، اوس به بیا 202 روپۍ فی لیټر وي. دا بیا دمګړې ته د 2 لپاره ټاکل شوی. دمدارنګه د ډیزلو بیا هم ټیټه کړل شوی ده، خو د خاورو د تیلو بیا به د اوس لپاره خپل ځای وي. په تورخم کې طالب او پاکستانی چارواکو پر تجارتي او نور مسایلو خبرې وکړې. په تورخم کې د پاکستانی کسٹم مسول حماد علی مشال لډیو ته وویل چې دا غونډه پرون په 0 نقطه کې وشوه چې په کې د تجارت د لوړولو او په دې لاره کې د شته ستونزو پر هواري خبرې وشوې. امریکا له اوکراین سره د لا نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د مې په 1 د واشنگټن لخوا د مرستې پر داسې مهال اعلان شوی چې په روسیه کې دننه بریدونه زیات شوي دي. د مرستو په دې تازه لړۍ کې د پیټریاټ هوایی دفاع بیټریانې، مهمات او نور دفاعي توکي شامل دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر وای نړیوال باید په افغانستان لګول شوی بندیزونه لری کړي. امیر خان متکی دغه غوښتنه پرون د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بارنو چارو وزارت کې جوړ شوی و وکړه. نوموړی په افغانانو غږ وکړ چې له هیواد دې نه ځي او کوزي هم له قانوني لارو دې لاړ شي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوی بندیزونه لرې کړي تر څو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو 13 افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقدی وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپل ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 12 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم 3 ځنډ وروسته تېره اونۍ د 4 په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. ښاغلي متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه د دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغه د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه، موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه، خو اجازه ورنکړل شوه. 2 هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغه په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر 3 پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډیره د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېده. د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکي د مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولای شي چې په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مکړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا.
خاغلی متخی که هم د ایتالیا د پیخ جزئیات ورنکل خو د بلغاریا تر پیخ تباند یو و نه ورسته د فبروری میاشت پش پګوشته مده ایتالیا جنوبی سواحل ته جدید کډوالو دی یو کشته د دوبیدو په پیخ کې لزګون افغانان خپل ژوند لا سفر کړ. ایتالیوی چارواکو پر نوویل چې په دې پیخ کې د مړو شو اته څلوېښت افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لیږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبې وویل د ایتالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه یو سلو اتیا تنه سپاره وو چې لږ تر لږه څلور نوي تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لیږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درک دي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه.
00 340 1019.
د ملیشیا چارواکو د می په دیشم د غیواد د سر خار کوالالمپور په هوایی میدان کې د پاکستان د قومي هوایی شرکت پی آی ای یو مسافر وړونکی الوتکه نیولې. چارواکي وایي چې د پاکستان دغه سرکاري الوتکې د لیزنګ کمپنۍ له شاوخوا 15.4 میلیونه ډالر اجاره نه ده ورکړې. د الوتکه له کوالالمپور څخه اسلام آباد ته تلله او شاوخوا 200 مسافر هم پکې سوار وو خو د الوت اجازه ورنکړل شوه. بلخوا د پی آی ای چارواکي وایي چې لیزنګ کمپنۍ د اجارې په اړه د ملیشیا چارواکو ته ناسم معلومات ورکړي او دا مسله به زر حل کړي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان قومي هوایی شرکت پی آی ای ویان عبدالله خان د مای په دیرشمه مشال ریډیو ته ویلي چې د ملیشا په کوالالمپور هوایی ډګر کې نیولې شوې بوئنګ و الوتکه د پی آی ای خپل ملکیت دی. یوازې د الوتکې یو انجن په اجاره دی چې د انجن اجاره یا لیزنګ کمپنۍ د ملیشا په یو عدالت کې غلط معلومات وړاندې کړي او د الوتکې د نیولو لپاره یې حکم ترلاسه کړی. لیزنگ کمپنی د ملیشیا په یو عدالت کې غلط معلومات وړاندې کړي او د پی آی ای الوتکه په کوالالمپور کې نیولې ده. لیزنگ کمپنی چې د 15.4 میلیونو ډالرو اجاره دعوه کوي خو په اصل کې د هغه کمپنی اجاره 1.8 میلیونه ډالر وه چې پی آی ای ورته ورکړی ده او موږ په کوالالمپور کې د وکیلانو د لارې عدالت ته خپل ځواب وړاندې کړی دی چې اورېدنه به پکېږي او د یادې الوتکې ټول مسافر په بله الوتکه کی بیر د هیواد ته راوستل شوی دی. عبدالله خان زیاته کړی چې په دې توګه د الوتکې د ودرولو او په زور د پیسو غستلو په نړۍ کې هیڅ ځای نه لیدل کیږي. دا یو خلار نه ده. د نوموړي په وینا دا په داسې حال کې چې پی آی ای او لیزنګ کمپنۍ دواړه د ملیشیا سره تعلق نه لري. عبدالله خان وایي چې د پی آی ای قانوني ټیم به ډیر زر دا مسله حل کړي او دغه الوتکه به بیرته هیواد ته راشي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان قومي هوایی شرکت الوتکه په ملیشیا کوالالمپور کې د اجاری په شخړه کې نیولې شوې. لدی وړاندې کال 2021 د جنوري په 15 هم دغه الوتکه په کوالالمپور کې نیولې شوې وه. هغه وخت چې د یادې الوتکې د اجاری قانوني شخړه د برتانیې په یو عدالت کې روانه وه خو بیا د ملیشیا یو عدالت د پریکړې له امله الوتکه په کوالالمپور کې نیولې شوې وه. په کراچۍ کې خبریال آفتاب احمد خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په کال 2021 کې نیولې شوې الوتکه بیا د څه اجاري کولو او د سفارتی ډیپلوماټیک چینلونو کارولو رستو بیرته پاکستان ته راغلی و. د پاکستان قومي هوایی شرکت ترڅنګ په هیواد کې زیاتره سرکاري ادارې د مالی مشکلاتو زیان سره مخ دي. 13 میاشت په اپریل کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هوایی چلند وفاقي وزیر صاد رفیق ویلی وو پاکستان هوایی شرکت چې د اربونو روپۍ د مالی زیان سره مخ دي یوازې سخ کال 2022 تر اپریل پورې 83 اربو روپۍ زیان ورته اوختي. د نوموړي په وینا چې د کال 2015 نه تر کال 2020 پورې پاکستان قومي هوایی شرکت نزدې 1500 ارب روپی زیان شوې دي. خبریال آفتاب احمد خان بیا وایي هر کال تیرې دو سره د پی ای ای په خساره یا زیان کې زیاتوالی راځي.
صرف دې کال د شروع د درې میاشتو خبرو کو نو سرمایي رپورټ چې کوم جاری شوی دی نو هغه مطابق اوسه پورې دو تا د ایندن یعنی جیټ فیول او دیگر چې کوم انتظامی او باندې کوم پیسې خرچ کیږي نو هغه مو کې دو تا 38 ارب روپۍ چې دی دا نقصان اوسه پورې شوی دی. او شاتنی کال په مقابله کې چې موږ ګورو 2022 په مقابله کې نو دا 171% اضافه جتا نو دا زیاته ریکارډ شو.
په تیرو وختونو کې وفاقي وزیرانو او سرکاري چارواکو وار په وار ویلي چې پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی اے د لوی خسارې وجه په یاده اداره کې اضافي کارمندان یا ملازمین په دندو اخیستل او په بیلابیلو هیوادونو کې د پی آی اے په الوتکو بندیزونه شامل دي. په کال 2000 کې چې پاکستان د خپلو 100 پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولي وو له هغې وروسته په 100 هیوادونو بندیزونه هم لګولي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د فاټا ورګډې دو 15 کال وروسته لا هم ملته د عامه نظم او امنیت ساتلو په څنګه کې د خزینه پولیسو شمیر ډیر کم تر سترګو کیږي. په قبایلي سیمو کې دا وخت شاوخوا 26,000 پولیس سرتیري کار کوي چې د ښځو شمیر یې تر سلو هم کم دی. په قبایلي سیمو کې د رواج او د پاکستان د قانون له مخه د کورونو د تلاشۍ پر مهال د ښځو پولیسو موجودګي ضروري وي، خو دا چې هلته ولې خزینه پولیسان لګې دي او حکومت یې د خلا د ډکولو لپاره څه اقدامات کوي، مجید بابر یہ پاڑا رپورٹ جوڑ کڑے دے رازے چھوارو.
د زمشو قبایلی د لو پولیس چارواکی وایي چې په قبایلی د لو کې د خدینه پولیسو شمیره د نارینو په پرتله کم ده چې د خزو پاړه د مسلو حل کولو کې ځنډ رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د صوبایي حکومت د پالیسۍ له مخې په ټولو صوبایي حکومتي ادارو کې د خزو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. د دغې پالیسۍ له مخې په کار و چې په قبایلی د لو کې شاوخوا 3000 خزینه پولیس وي. دا چې په قبایلی د لو کې په پولیس ځواک کې د خزو شمیره ولې کم ده، پاړه د ورګړو قبایلی د لی د پولیس مشر نذیر احمد خان د مئی پر 23 مشال ریډیو ته وویل چې په پولیس واک کې د خدینه پولیسو شمیره ځکه کم ده چې د روایاتو له امله مقامي خزی د پولیسو محکمې ته ناراضي.
موږ ته دا مهال د خزینه پولیسو سخت ضرورت دی، خو مقامي خزی نشته. موږ تاسو میډیا ته هم خواست کوو چې په ولس کې دا آگاهي خوره کړئ چې د پولیس محکمې ته خزی راشي. موږ اوس یو خزینه پولیس اغېستې ده او د روزنې لپاره مو د پولیسو ټریننګ اکیډمۍ ته استولې ده. دا ټولې برتیانی د سی سی پی او له دفتره کیږي، خو زموږ د هڅه ده چې دا تناسب تر 30% پورې ورسو.
د 2023 میلادي کال د فروری په 28 د پیښور های کورټ قاضي روح الامین خان د خیبر قبایلی د لی د یونیول شوی کس په مقدمه کې ویلی وو چې په کورونو د چاپو او تالاشۍ په صورت کې پولیسو لپاره کار ده چې د سیمې مخاور او خزینه پولیس ساتي، او که دوی په پولیس پارټۍ کې شامل نه وي نو دا د قانون د 28 وویشتمې او یو دیرشمې مادې سرغړونه ده. د مئی پر 28 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر افریدی وویل چې د دغه قانوني ضرورت پوره کولو لپاره هلته نورې 15 خزینه پولیس اخیستې دي.
دا لازمي ده چونکه موږ د څلور کاله تقریبا پوره کیږي د پولیسینګ سیستم زم کې دوه بعد، نو بیا هغه موږ په مخه کې ستونزې راتلې چونکه جوډیشلی بیا موږ کیسونه کمزوري کېده، نو دې ضرورت وجه نه موږ دا بار بار غوښتې وو کې بیا غې نه بعد دې باندې باقاعده کار شروع شو. په هغې سلسله کې دا 15 چې کوم دی دا برتی شو، اوس باقاعده ټریننګ کوي.
د پېښور های کورټ قاضي روح الامین په دغه مقدمه کې ویلي وو چې د جنایي چارو د قانون د 103 برخې د عملي کولو پرته که یو پولیس چارواکی د چا کور ته بغیر د خدینه پولیسو نه نوزي او د هغه کور خزو ته د پردې کولو موقع ورنکړي نو باید هغه پولیس چارواکی ته د 50,000 نه تر 1,00,000 روپو پورې د جرمانی او تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکړل شي. د زمشو زلو د پولیس چارواکو په خبره مقامی خزی د پولیسو محکمه کې دندو تازړه نه خکوي، نو ځکه په یو شمیر سیمو کې غیر مقامی خزی پولیس واکې اخیستل کیږي. د باجوړ د پولیسو ویان میرولی د مئی پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د باجوړ پولیسو کې 15 خزی غیر مقامی او 15 مقامی دي.
موږ سره ټوټل باجوړ کې چکم دي پولیس 2700 دی او لیډیز کانسټیبل چکم دي 15 بار نه راغلي دي او
مقامی
او اوس چې کوم مشوي دي نو دی چې یو اقلیت دی یا دو اقلیت دی او یو دغه دی رهایشي ده د مقامی خزي التا یو خو ایجوکیشن د مقامی خزو نشته دی او کوم خزو چې ایجوکیشن کړي دي نو هغه یا په هیلت کې دی یا په فولیو وغیرہ دغه اکټیویټیز کې پولیس نه لګتا اوس ته خپل باندې خیلم کې چې مومن پولیس کې خزي بالکل نه دغه کوي.
خود شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال لیډیو ته ویلي چې اوس سوسي پولیس واک کې خزي شامل کړي چې ټولي د شمالي وزیرستان دي.
دا د شمالي وزیرستان دي. شمالي وزیرستان کې 11 لیډیز چې کوم دي اوس په ایټا ټیسټ باندې برتی شوې دي او یو لستی دین مخ کې نه وي او نو دا خو مختلف ځای نه راځي کنه چرته چاپی والی کنه او د لیډیز احترام د پاره د لیډیز په کار راځي کنه.
د 2023 کال د فروری په میاش کې باجوړ بار کونسل یو مشر فواد افضل صافی مشال لیډیو ته ویلی وو چې د زم کې دونه پس په دغو ځلو کې د عدالتي او پولیسو د نظام پر ځای کې دونه پس د خلکو پر ضد زیاتره مقدمه د نشئی توکو د قاچاق په خزو د تشدد او په میراث کې برخو نه ورکولو او جیدادونو د تنازو په اړه جوړ شوی دی. د دغو مقدمو د پلټونو او د مقدمه سره تړلو ثبوتونو پیدا کولو لپاره په تحقیقاتي ډلو کې د خزینه پولیسو ضرورت وي. خو د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران وای چې په پولیس واک کې د خودو پولیسو د نه شاملولو لوی وجه په پولیسو کې په نو کسانو برتی کولو پابندي و، خو اوس چې 12 خزینه پولیس په واک کې شامل کړي دي.
کورم پولیس مې تقریبا
دا محل په کورم کې 12 خزینه پولیس کانسټیبلانی کار کوي. موږ سره په مجموعي توګه څه د پاسه 2800 پولیسو لپاره نوکری سته. په دغه کې 2300 باندې پولیس اخیستل شوي. په دغه کې اکثریت د پخوانیو لیویز ځواک نه اخیستل شوي دي، خو څه د پاسه 1500 چوکۍ خالي دي. خو د زم کېدو وروسته په پولیس ځواک کې هیڅ نوې برتي نه کېده، خو اوس به نور کسان اخلو.
په جنوبی وزیرستان کې مو په پولیس واک کې د خزو د شمیرو په اړه د هغو سیمو د پولیسو مشرانو سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په سرکاري محکمو کې د سرویس سټرکچر یا ملازمتي جوړښت د تګلارې لمخه په قبایلي دلو کې د پولیس په محکمه کې د خزو د پولیسو سره د پاسه 3 درنو کرای خالي دي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو صوبایي ویاند ریاض یوسفزي د مې په 28 د سعودي عرب نه خبریدونکو عرب نیوز ورسپانې ته ویلي چې دا محل په قبایلي دلو کې د پولیس واک مجموع شمیره څه د پاسه 6000 ده، چې پکې د خود شمیره د سلونه هم کم ده.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو د دویم شفټ کلاسونه خستل بند کړي دي. دغه استادانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې له 13 شپږو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د خیبر پختونخوا حکومت په 2021 کې له سکولونو بهر ماشومانو لپاره په سرکاري سکولونو کې له غرمې وروسته په دویم شفټ کې د زده کړو انتظام کړو. د تعلیم څانګې صوبایي چارواکي وایي چې ټولو ضلع دفترونو ته د استادانو تنخواګانې لیږلې چې ډېر زر به ورته ورسیږي. نور حال له پېښوره د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه را کوي.
ندیم خان په سرکاري سکول کې استاد دی. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې د شپږو میاشتو د تنخواه نه ملاوي دو او لنور ستونزو لوجه په دویم شیفت کې زدکړې ورکول بند کړی دي.
هکې اولنې مهمه مسله د سیلریز حواله سره ده چې د 13 شپږو میاشتو نه ټیچرز ته سیلری نه ده ملاو شوی. هغه سره سره د بوکس ایشو هم ده چې بوکس او سټوډنټانو ته نه دي ملاو شوی. هغه نه علاوه کم چې د سکول فنډ زی د سټیشنری وغیرہ د لپاره استعمالیږي هغه فنډ هم نشته دی.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2020 کې د سکولونو نه د بهر ماشومان لپاره په سرکاري سکولونو کې په دویم شیفت کې د زده کړو تابع کړی و. د صوبایي حکومت په وینا چې دا پریکړې د هغه ماشومان لپاره کړي چې د کور د معاش لپاره د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. سید الله د شپږم جمعات زده کوونکي دی او په دویم شیفت کې زده کړې کوي. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې لدی سکولونو د وجې خپل زده کړې کوي کوز دا هم ختم شو نو مشکله ده چې خپل زده کړې جاری وساتي.
مخکې من ډیر لري سکولونو ته تلو او لارې مراته وګدي او اوس راته سکولونه نږدې شو او غرمه بم او ګرمي بم کېدله. اوس راته ښه مهنت هم کېږي او سبق هم راته کېږي.
د خیبر پختونخوا د الیمنټري اینڈ سیکنډ ایجوکیشن د محکمې ډیپټي ډایرکټر عبدالشکور خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ټولو ضلعي انتظامیو ته د استادانو تنخواګانې او نور فنډونه لیږلي چې ورته به ډېر زر میله وشي.
پیسې ټولو سکولونو ته تللې دي اکراس د پروینس. یو زنه داسې نه ده پاتې که زنانه ده او که نارینه چې هغې ته به پیسې نه تللې. پیسې ټولو سکولونو ته تللې دي ټولو ضلعو ته تللې دي. اوس د ډی ای اوس ته پکار دي ضلعو کې په ضلعو کې بیا ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر زنانه او نارینه ته هغه پیسې چې دوی په پی ټی سي راغلي چې تاسو هغې ته ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې د یو راپور تر مخه په صوبه کې د 15 کالونه تر 15 کالو پورې 2.5 لک ماشومان د سکولونو بهر دي. خو د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې دا شمیرې ناسمی بولی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په سیکنډ شیفت کلاسونو کې له 15,000 زیات ماشومان زده کړې کوي. د پروژې په ډومبه برخه کې په شانګله کې 14، دیرلوور کې 22، سواد کې د 12 سکولونو په شمول په ټوله صوبه کې 1,400 سکولونه جوړ کړی شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,000,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړي. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلې، ستاره یا هم ګټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي مختلف آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دي چې وایي د موسیقي خودلو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګری ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اورو چې په یو سندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقي د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقي د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوري په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي.
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي، او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزده کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسي غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کومنګې به مې غوله ټپې به مې وېلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبتلم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشالله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تش دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسلې کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی مکو وایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
ملته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډیره خو دا ډیره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاتم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم غرموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مکوره سیډنیس پراختیايي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
دا مشال ریڈیو ده.